خل هغه مخکې پام وکړئ د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته.
برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې د امریکایي جنرال مارک میلی له قوله راغلي چې وایي له بهرنیو ځواکونو وتلو سره شایي افغان حکومت د طالبانو پر وړاندې له بدې نتیجې سره مخامخ سي. مارک میلی د یکشنبې په ورځ وویل چې افغان پوځ او پولیس په ښه توګه مجهز او روزل سوي دي او په ښه توګه د دوی مشري کېږي، خو له دې خبرې ډډه وکړه چې افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو له ملاتړ پرته د ترېدو پر وړاندې د درېدو بشپړ چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ازادي راډیو ته ویلي چې افغان ځواکونه کولای سي خپل خاوره او افغانان خوندي وساتي او دې کار ته چمتو دي. د دې شورا وایند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له بیلابیلو وړتیاو سره سره له خپلې جغرافیې سره بلد دي او په وروستیو کې شپږ نوي سلنه عملیات دوی پخپله کوي. دا هغه څه دي چې جنرال مارک میلی هم په یو ډول په خپلو خبرو کې یاد کړل. د ویل چې په دې وروستیو کلونو کې افغان ځواکونو پر امریکایي او نړیوالو نظامي سلاکارانو په ډیره لږ اتکا سره عملیات پر مخ وړي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د یک شنبې په ورځ د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د کلیزې پر مهال په یوه اعلامیه کې وویل چې دا ډله په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې د امریکا د هڅو په نتیجه کې تر ډیره له پښو غورځول سوې ده. ګارډین په دې مقاله کې یادونه کوي چې د تروریزم پر وړاندې پر دغو ټولو هڅو سربیره طالبانو په پاکستان کې له خوندي ځایونو په ګټه پورته کولو سره وکړای سول چې بیرته سره یو ځای سي. ګیټ سټون انسټیټیوټ خپرونې هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د جو بایدن هغه پریکړه چې پرته له قید او شرطه له افغانستانه امریکایي ځواکونه باسي د امریکا د ملي امنیت ستراتیژۍ ته خطر پېښولای سي. د مقالې لیکوال یادونه کوي چې په 2001 کال کې که څه هم جو بایدن نړیوال ځواکونه افغانستان ته نه ولیږلي، خو ده هغه مهال د دې اقدام ملاتړ کړی و. وروسته په مقاله کې د جو بایدن له قوله راغلي تاریخ په پر موږ سخت قضاوت وکړي که موږ د یو آزاد افغانستان هیله یوازې له دې کبله مړه کېدو ته پرېږدو چې موږ تر پایه ونه درېدو. مقاله لیکي یوازې تاریخ نه بلکې ټول امریکایي متحدان، دشمنان او نړیوال سیالان به د بایدن پر دې اقدام قضاوت وکړي. لیکوال لیکي د امریکا متحدانو چې په افغانستان کې نظامي او اقتصادي پانګونې کړې واک ته د طالبانو له یو ځل بیا رسېدو او وینو تویدو اندېښنه لري. ګیټ سټون انسټیټیوټ خپرونې په دې مقاله کې لیکلي چې د افغانستان یوازې پریښودل به په داسې حال کې د ډیرو هیوادونو په یاد پاتوي چې د امریکا او استبدادي رژیمونو ترمنځ به انتخاب کوي. مقاله د سعودي عربستان یادونه کوي چې پوهیږي د بایدن اداره به د ایران پر وړاندې د دوی ملاتړ ونه کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. د دیونې په خبرونه کې ډاکټر محب الله زغم د خوانځي او د نوي نصاب په اړه راته کیږي.
د مختلفو هیوادونو نصابونه کتل شوی دي، همدارنګه د یونسکو په مرسته د مختلفو مضمونونو لپاره بهرني متخصصان ګمارل شوی دي.
په هان رازقي نړیوال راته وایي چې ولې د هنر او فرهنګ په مختلفو ساحو کې کار کړی.
ټول عمر ما په تبدیلې تیر کړی دی. دغه تبدیلی او تبدیلی دا باید شوی دا چې زه په دغه رشته کې ځم ورسوم.
لنډه کیسه او نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې دا اونۍ فرهنګي خبرونه لرو.
د کابل ښار لویدیځ څنډه کې د کتاب نندارتون جوړ شو چې لس زره کتابونه پکې نندارې ته وړاندې شول. دا نندارتون چې د جمعې په ورځ پیل او تر سې شنبې ورځې پورې دوام وکړ، د کتاب مینوالو له ارکلی سره مخ شو. د دې نندارتون تنظیمونکي او د کتاب ښار د فرهنګي مرکز مسؤل شاهد فروش ازادي راډیو ته وویل په دې نندارتون کې د مرکز اته خپرندویانو لس زره کتابونه چې د ادبیاتو، ارواپوهنې، ټولنپوهنې، او د ښځو او ماشومانو کتابونه پکې شامل وو، نندارې ته ایښي وو. د نوموړي په خبره دا نندارتون د سولې د کتاب په نوم، چې هدف یې د کتاب د نړیوالې ورځې او سولې ملاتړ و، جوړ شوی و. ښاغلی فروش همداراز وویل د نندارتون هره ورځ له یو اصل نه ملاتړ ته ځانګړې کړې وه، چې د نندارتون لومړۍ ورځ د بشر حقونو، دویمه ورځ د بیان ازادي، دریم ورځ د ښځو د حقونو او وروستۍ ورځ د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د ناشرانو په نومونو کړې وي. شاید فروش ویل سره له دې چې امنیتي ګواښونه شته، خو دا ګواښونه نشي کولی چې د خلکو غږ زنده کړي. په غزنی کې د آلوګل کلنۍ ادبي جشن ونمانځل شو. دا ادبي جشن چې د یکشنبه په ورځ د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې جوړ شوی و، غزنی میشتو فرهنګیانو پکې ګډون کړی و. د آلوګل ادبي جشن په پیل کې د غزنی مرستیال والی ډاکټر امین مبالغ ویل د 40 کلنې جګړې له وجې فرهنګ ته توجه نه ده شوې، خو له دې وروسته باید د مسلې ته جدي پام وشي. ورپسې شاعرانو خپل شعرونه واورول چې ګډونوالو په چکچکو بدرګه کړل. د یادونې وړ ده چې آلوګل ادبي جشن لومړی ځل په 1990 کال په غزنی کې جوړ شو، چې سږ کال یې د نمانځلو 40 کال دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د کتاب نړیوالې ورځې په مناسبت د 4 ځوانو لیکوالو فرهنګي کارونه وستایل. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر ویل د ټولنې وده په کتاب او مطالعې پورې تړلې ده، خو په افغانستان کې د کتاب لوستلو فرهنګ پیکه دی، نو ځکه باید ځوانان وهڅول شي چې مطالعې ته مخه کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست ژمنه وکړه چې له دې وروسته به هغه ځوانان ستایي چې کتابونه لیکي او د فکر په تولید کې برخه اخلي. د کتاب ورځې په مناسبت د جوړې شوې غونډې په پای کې سمیه رامش، ریحان رها، سید شینواری او دستگیر فرهود ته د تندیس په ورکولو سره د هغوی فرهنګي هڅې وستایل شوې.
په تیرو څو کلونو کې دا څویم ځل دی چې د ښوونځیو د نصاب کتابونه بدلیږي. اوس د پوهنې وزارت په یو بل نوي نصاب کار کوي چې لا یې کارونه نه دي بشپړ شوي. د نصاب په کتابونو دا نیوکه ډېره کېږي چې نیمګړتیاوې پکې ډېرې او د اوس وخت له غوښتنو سره برابر نه دي، خو د پوهنې وزارت وایي هڅه کوي په نوي نصاب کې یې دا ستونزې نه وي. د نوي نصاب د کتابونو په اړه مو د پوهنې وزارت د نصاب د کتابونو له یوه لیکوال ډاکټر محب الله غم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. اسغم صاحب کا لمړی ادارته وای چې په نوی نصاب کله کار پیل شوی؟
سلامونه. په نوی نصاب باندې تقریبا له 3 کلونو راهیسه کار روان دی، چې په دې ترڅ کې لمړی د نوی تعلیمی نصاب لپاره فریم ورک یا چوکاټ جوړ شو، بیا تر دې وروسته د هر مضمون لپاره مفردات جوړ شول په تیر کال کې، او سخ کال د هر مضمون لپاره د کتابونو د تالیف کار شروع شوی دی. نو دغه پروسه چې ده له لومړي نه تر 12 صنف پورې رانغاړي، چې له اول نه تر دریم صنف پورې کتابونه تکمیل شوي دي او چاپ شوي دي، او پلان خو داسې و چې په همدې تعلیمي کال کې چې روان دی په ډیرو مکتبونو کې به دا نوي کتابونه توزیع کیږي او تدریسیږي، او له څلورم نه تر شپږم صنف پورې کتابونه هم تالیف شوي دي، خو اوس یې یوازې مساودې برابرې شوي دي. بیا کتنه غواړي او سمونه غواړي چې بیا فاینل شي او چاپ ته تیار شي.
مننه. په دې اړه هم معلومات راکړئ چې څومره کسان د نصاب برخه کې کار کوي؟
د نوی تعلیمی نصاب په برخه کې داسې دقیق ارقام راته نه دي معلوم، خو ممکن د 150 تنو په شاوخوا کې کسان کار کوي.
زغم صاحب، په تیرو څو کلونو کې هم نصابونه بدل را بدل شول، ستاسې په نظر په تیرو نصابونو کې ستونزه څه وه؟ یعنی کومې نیمګړتیاوې سبب شوې چې د پوهنې وزارت بیا مجبور کړ چې هغوی په یو بل نوي نصاب باندې کار وکړي؟
په زاړه نصاب کې څو مهمې ستونزې وې. یوه مهمه ستونزه دا وه چې د شاګردانو له عمر ذهني ودې عاطفي ودی او بدنی ودی سره سمون نه درلود تر ډیره حده پورې. بل هم ستونزه یې دا وه چې تر ډیره بریده معلومات محوره یا پرپوه متمرکز نصاب و چې په هر مضمون کې د معلوماتو برخه ډیره وه خو فعالیتونه پکې کم و او دغه معلومات څو د شاګردانو له عملي ژوند سره چندانې تړاو نه درلود. بله مهمه ستونزه یې دا وه چې په پرنسپ کې عمدتاً د معلوم محور نصاب و د ژوند قابلیتونه او د مضمون قابلیتونه په کافي اندازه په شاګردانو کې وده نه کوله. پر دې سربیره بله ستونزه یې دا وه چې هم ژبني غلطۍ پکې ډېرې وې، هم محتوایی تېروتنې پکې ډېرې وې، معلومات دقیق او کره نه و، حتی تعریفونه هغه عام تعریفونه چې دي د مختلفو مضمونونو د مفاهیمو هغه سم نه و، د کتابونو ژبه نه د ماشوم په سویه وه او نه د علمي نثر په معیارونو برابر و. نو دغه ستونزې وې چې دولت او د پوهنې وزارت مجبور شو چې نصاب نوی کړي. البته په هر هیواد کې د نصاب د نوی کولو پروسه دایمي چاره ده، ځکه چې د وخت په تیریدو سره د ټولنې او د حکومتونو اړتیاوې او غوښتنې بدلیږي او ورسره په مختلفو علمونو کې نوي اکتشافات کېږي، نوي څېړنې کېږي او د ښوونې او روزنې په برخه کې هم نوي میتودونه رابرسېره کېږي. نو په دې خاطر د نصاب ریفورم او اصلاح دا دوامداره پروسه ده چې په هر ملک کې هر درې کاله یا تر دې کم یا زیات کاله وروسته نصابونه نوي کېږي.
زغم صاحب، تاسو د پخواني نصاب نیمګړتیاو ته اشاره وکړه، خو دغه نوی نصاب څومره له پخواني نصاب سره توپیر لري؟ یعنی کومې ځانګړتیاوې په دې نصاب کې شته چې د نصاب په پخوانیو کتابونو کې هغه نه وي؟
په نوی نصاب کې هم د تعلیمي نصاب په چوکاټ کې او هم د مفرداتو په برابرولو کې د مختلفو هیوادونو نصابونه کتل شوي دي، همدارنګه د یونسکو په مرسته د مختلفو مضمونونو لپاره بهرني متخصصان ګمارل شوي دي چې له ملي متخصصانو او د نصاب له رسمي غړو سره په ګډه کار شوی دی. او یوه مهمه خبره دا ده چې نوی نصاب قابلیت محور یا کمپیټنسي بیسد نصاب دی. معنی دا ده چې په پخوانی نصاب کې یوازې د شاګردانو پر معلوماتو تمرکز کېده چې شاګردان معلومات حفظ کې خلاص، خو اوس هر مضمون هم د خپل مضمون قابلیتونه پالي، هم د ژوند قابلیتونه. چې په مضمونی قابلیتونو کې څو برخې دي، اوله پوهه ده چې شاګرد د یو شي په باره کې پوهه حاصلوي، بلې مهارت دی چې د همدې پوهې د عملي کولو لارې چارې او مهارتونه حاصلوي، او بلې د ذهنیت برخه یا د اټیټیوډ برخه ده چې کله چې یو څوک معلومات حاصلوي د عملي کولو چل هم زده کوي، دغه ذهنیت هم باید ورسره وي چې اوس همدغه څه په عملي ژوند کې وکاروي. مثلا یو ساده مثال باید درته ووایم چې شاګردان فرضاً د چاپیریال په برخه کې دا معلومات ترلاسه کوي چې لوګي، خصوصا د سکرو لوګي، دا هوا ککړوي، او هوا چې ککړه شي هم تنفسي او جلدي او نورې ناروغۍ انسانانو ته پیدا کوي، دا هم ونو بوټو ته ضرر رسوي، هم کله چې دغه لوګي هوا ته پورته کیږي له باران سره ګډیږي، باران تیزابه کیږي، دغه باران با هم ونو بوټو ته تاوان کوي، هم اوبژویو ته، هغو ژویو ته، هغو نباتاتو ته چې په اوبو کې او سمندرونو کې اوسیږي هغوی ته تاوان کوي. ښه، دا یې پوهه شوه. اوس د هوا د ککړتیا د مخنیوي ځینې مهارتونه زده کوي. مثلا دا چې که د بخاریو په دودرو کې فلټر ولګوي، د لوګیو ډېره برخه تصفیه کیږي او هوا نه ککړیږي. دا یې مهارت شو. او اوس چې دا په هم لري مهارت هم لري چې څنګه وکړي اوس دای با دغه ذهنیت پیدا کی دغه اخلاقی رسالت په ځان ومني چې کله زمي کېږي بخاری ایک دی ورچی یا فلتر هم واخلی پا بخاری ولگی چه هوا ککڑ نکی نو دا دی نوی نصاب جانگری ندی
زغم صاحب که دا نوی نصاب پاڑا را تو ویایی چه سمرا دا بحرنوی و نصابونو لتجربو استفاده پکی شوی
البته پا هر مضمون که دی هر مضمون لپاره چه مفردات جور شویدی دی مختلف و حوادونو هم دی نڑی دی پر مختلل و ملکونو چه پا خونه و روزنه که نوم لری لکه استرالیا، نیوزیلند، کانادا، امریکا، فنلند او دغس جینی نور پر مختلل ملکونه دی ده دوی نصابونه کتل شوی دی او استفاده ورنه شوی ده هم ده اسلامی هیوادونو لکه ده سعودی عربستان ده عربی متحده اماراتو د پاکستان، ایران، اندونیزیا او همدارنګه د سیمې د هیوادونو لکه د هند، د بوتان، نیپال او مصر دغسې د ځینو نورو هیوادونو مفردات او درسي کتابونه ټول کتل شوي دي او هڅه شوې ده چې له دې ټولو څخه هغه مثبت او ښه ټکي راواخیستل شي
مننه وروستۍ پوښتنه دا کوم چې کله به د نوي نصاب کار پای ته ورسیږي یعنې دغه کتابونه چې اوس تاسې کار ورباندې کوئ دا به کله د ښوونځیو د زده کوونکو لاس ته ورسیږي
د پوهنې وزارت د پلان له مخې باید د 14 کال تر پایه پورې تر 12 ټولګي پورې کتابونه تکمیل شي او په 14 کال کې دا په ازمیختي ډول په ځینو مکتبونو کې تطبیق شي او بیا یې ستونزې او نیمګړتیاوې وکتل شي او اصلاحات پکې راشي چې د 2022 کال لپاره بیا په ټولو ښوونځیو کې تطبیق شي اوسنی پلان خو همدا دی او دا چې سیاسي وضعیت څنګه کېږي او کوم بدلونونه پکې راځي دا جلا خبره ده
غزنی چې یو وخت به په کوڅو کې بنګړیوالو په ډاډه زړه بنګړي خرڅول او دا د دوی د ګټې وټې لپاره ښه ځای وو اوس د دوی لپاره په یوه ناامنه ځای بدل شوی د غزنی اوسیدونکي وایي د جګړو له کبله نور د دوی کورونو ته بنګړیوالي نه ورځي او دا دود مخ په ورکېدو دی نور حال په راپور کې
بنګړیوالي بنګړی والی چې یو وخت به یې په غزنی کې په ښځو بنګړي خرڅول خوشاله ولی به یې او تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل خو اوس دغه بنګړی والی نه په ښځو بنګړي خرڅوي نه یې خوشالوي او نه یې پالنه ګوري دلته یو شمېر ښځې وایي اوس دغه بنګړی والی د دوی کورنو ته نه راځي لامل یې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه یې ګڼي مریمه د غزنی جغتو ولسوالۍ اوسېدونکې ده دا وایي بنګړی والو ته به د کلي ډېری مېرمنې راټولېدې او دوی به بنګړي ور په لاسول
مخ کې بنګړی والی په غزنی کې ډېرې زیاتې وي او دوی به کورو ته راتلې څنګه چې موږ خپله هم شاید وو کورو ته به راتلې او بنګړي به یې راوړل او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې د بنګړی والو له شاوخوا څخه او بنګړي به یې اچول اوس دا څه ډېر کم شوي دي او هاته موږ ویلی شو چې بیخي نسته
مریم وایي د بنګړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې پخوا د کلو ښځو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم ښځې بازارونو ته لاسرسی نه لري د دې په باور د بنګړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي
بس په غزنی کې د جنگو له امله شزی نه راځي کورو ته. اب خواسي به راتلې له د کلي شزی به ورته راتلې ټولو به بنګړی چولو، خو اوس د جنگو له امله به غزنی ته نه راځي.
مریم وای بنگړی والی به ډیرای خوش اخلاق وي، ټوکی به یې کولې، ښځې به یې خندولې، خو تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل او له دې لارې به یې هم پیسې ګټلې.
مثلا مو خپل دې شاهدانو چې کله به بنگړی والی راتلې، دوی به یوازې بنگړی نه چول، بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال موچ ورته فالبینی ورتوي، دا به هم کتل چې دې مقابل کې بیا پیسې اخیستې او یا هم خوراکي توکي به له اخیستل.
دا په داسې حال کې ده چې بنگړی والو به ډیری وخت بنگړو د پلور تر څنګ ښځو ته دریا وهله او سندرې به یې هم بللې.
پوهان استاد رازقی نړیوال د فرهنګ او ادب په مختلفو ساحو کې کار کړی، شاعري یې کړې، لنډې کیسې او طنزونه یې لیکلي، د لرغونپوهنې اړوند کتابونه یې لیکلي، خبریالي یې کړې، خو خلاصه دا چې په ډېرو برخو کې یې لیکل کړي. موږ ورسره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې یو پیژندل شوی نوم دی، خو بیا هم که وغواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو نو پوهان استاد رازقي نړیوال څوک دی؟
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی، تخلص کورنۍ چې دی رازقي دی، او مطبوعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نه شي. د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود و، زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم، مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی، او هغه نور په مستعارو نومونه چې دي نو هغه د وخت خلکو سره حساسیت و، نو دا زما تخلصونه تر دغې اندازې دي. تحصیلات چې مې دي په خپله لیسانس بکروریا چې مې دی د عربي ښوونځي نه مې اخیستله، لیسانس مې د عربي پوهنتون نه اخیستی، د ژورنالیزم په شپږ میاشتنۍ کورس کې عمومي اول نمره فارغ شوی یم، د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم، او په کتابدارۍ کې مې هم یو څه کړی دي. د نهویشتمې ثانې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده، او هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې د نګراف قبایلو کې مدیر و، هغه چې به اثار راوړل، او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و، هغه به ما کتل، د هغې نه په اقتباس سره به زه تحریک کېدم چې زما شاعري ده. خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په دیارلس سوه څلور دېرشم کال شروع شوې ده، چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګران ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه اروخات بینا صاحب دي خدای وبخښي رحمت شي د هغه په دغه باندې چاپ شوي دي، او رسمي دغه مې هلته شروع شوی دی. له هغې سره نو د دیارلس سوه څلور دېرشم کال نه وروسته زه اهل د مطبوعات یم تر اوسه پورې. دا چې په کومې زمینو کې دغه دی، نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما قابل حساسیت موجود و، زه جوړو سره نه وم، په دې حساب ما ټول عمر په تبدیلۍ تېر کړی دی، او دغه تبدیلي زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده. هرې رشتې ته چېتلم په هغه رشته کې ما ځان دپاره یو تخصص پیدا کړی دی، ځان مې پکې رسولی دی، نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم. نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولیدو چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض ته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم، مثلا په زه چې ولایاتو ته تللی ما خپل ګزارشات لیکلي په هغې سره، زما خپل دغه ګزارشونه هم ډېر زیات دي. نو په دې حساب وویل چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي، نو داسې ورپسې راشي. مګر روسیا وخت کې چې زه د عربي پوهنتون نه ډی ډی آر شوم، زه اکاډمي علومو ته لاړم، او هغه علت دا و چې ما د پوهانوالۍ او پوهاندۍ رتبې مې درته د اکاډمي علومو نه اخیستې، او د بلې خوا نه د ارواښاد استاد روحي روحتیکار دي، د هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمي علومو، نشرات یې ټول ما ته مفت را کړ. په همدغه دغه د اکاډمي علومو ته لاړ سره چې د باستان شر د کوشانیان بین المللي مرکز کې زه علمي منشي وم، نو بنا انت باستان شناسی ته مې هم راوتړله، او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسی کې. په مجموع کې زما اثر په ټولو زمینو کې یو سل پنځه شپېته نه زیات اثر دي. او چاپ شوی چیز د ترجمه په شمو باندې فکر کوم چې لږه د 500 په حدود کې زما چاپ شوی د ترجمه په حدود کې د اهتمام په حدود کې چاپ شوی دي.
استاد که د خپل اثر نمونه راته واخلی دا چې په کوم برخو کې لیکل شوی دي.
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د څلور دېرش نشری چې هغه د یو ډیک خاصیت لري، هغه ته د زامنو نمونه څه چې نمونه لري، نو په دغه حساب درته زه ویم زما د خپلو کتابونو نمونه چې زه ته واخلم نو ډېر زیات دي، ستاسو وخت هم نیول کېږي. نو هغه فکر کوم نو زمینی څه دي معمولا په لکه چې مې ویلې چې مثلا په غزل کې په داستان کې مې لیکلي داستاني دغه هم لرم، مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه دی چاپ شوی، هغه دغه دي. مثلا د مثال په توګه پاکستان شناسۍ کې چې زما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جلدو کې معرفي کړي دي، چې د هېواد ښارونه د تاریخ پاڼې هغې کې معرفي کړي دي، او په مستقل ډول مې د مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی، په بلخ مې دوه اثار لیکلي دي، په جوزجان مې لیکلي دي، په هرات مې لیکلي دي، په قندار مې لیکلي دي، همداسې ورپسې راتېر شو. یوازې په غزني باندې او په لوګر باندې د غزني باندې پاتې دي، او زابل باندې او په لغمان باندې، په پکتیا باندې مې لیکلي دي، په ننګرهار باندې مې لیکلي دي، په کونړ باندې مې لیکلي دي. نو بنا ټول ښارونه ما معرفي کړي دي چې زما په خپله دې سره علاقه مندي ډېره زیاته په دې ده چې دا هغه میراثونه دي، دا هغه څه دي چې چا پرې کار نه دی کړی، او ما ته خدای توفیق راکړی او دوستانو تشویق کړی وو، نو په دغه مې هم ما ډېر کار کړی. په عسکرۍ کې هم مثلا کتابونه لرم چې له هغې نه ډېر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان پوځ د تاریخ په اوږدو کې د هغې لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی، وزارت دفاع چاپ کړی دی، او داسې نورې برخه هم را ونیسه هغې کې مې کړي دي. مثلا د کمپکانو لپاره اثار لرمه، ډېر خو متاسفانه چاپ شوي نه دي، په اخبارونو او مجلو کې چاپ شوي دي، نور نه دي چاپ شوي.
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په همغه برخه کې وي، یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده، هم نور خواو ته تللی یې.
دا پخپله هغه پوښتنه ده چې باید څو چې زما سار وګوري باید دا پوښتنه زما نه وکړي، ځکه د دې ډول کار کول نقیصه لویه دا ده چې تمرکز په یوه دغه باندې نه پاتې کېږي، او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي. خو ما زه تعار وکړو چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تېر کړی دی، دغه تبدیلۍ او راتبدیلي دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم. مثلا دا تبدیلی دي دي د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره څو زه د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی یم، زما رشته د حربي پوهنتون کیمیا وګان دي، زما د طب سره څه، مګر زه شرایطو داسې راغوستم چې پنجشیر ته جزه یې ورکړه، لیوای سواب ته کماندو ته، لیوای سواب کماندو د ګردیز ته ورکړه. زه تللی نه یم، بېچاره ګرځېدلی مجبور یم، ما په طب کې بس تحقیق کړی دی که نه. په نورو رشتو کې هم داسې مثلا زه کتابدار شوی یم په حربي پوهنتون کې، شاپور احمد زید خدای وکړي چې کتابدار امیر شو، ما خو کتابخانه نه وس، یو ګودام و، ما په کتابداري کې هم یو رساله ولیکله. یعنې زما ژوند دې ته زه مجبور کړم چې زه څه ولیکم. نو زه ژوند رول مثلا سانتوري نظامي چې په افغانستان کې زه په صراحت سره ته ویلی شم چې هیڅوک پرې نه پوهېږي په سانتوري نظامي، او ما د خلکو د مخالفتونو سره سره ما هم یو بل محتاج یم. ما د سانتوري نظامي مقرره ولیکله، په وزارت سیادی کې مې دفاع وکړه، د شورای وزیرانو نه فارسه چې سانتوري نظامي اوس هم څوک پرې نه پوهېږي، هغه وخت هم پیسو نه پوهېږي. یعنې دا زما ژوند دی چې زه دې ته مجبور چې ته مدیر د سانتوري نظامي وم، او مجبور زه د هغې کې کار وکړم. همداسې چې زه هر چېرته شوی یم، ما هڅه کړې چې مثلا بستان شناسۍ کې ما خو د بستان شناسۍ پوهنځی نه دی لوستی که نه، او مخکې به مطالعه هم نه لرله، مګر زه ولې بستان شناس شوم؟ خوشبختانه هغه دا دی چې ما په دې رشته کې ځان ورسوم، او په دې رشته کې رسېدل زما دا دی ځکه ما تجسس کړی دی، ما ځان پکې رسولی دی. نو دغه آیا ما په دې خپلو هڅو باندې، د دې خپلو علاقه مندۍ باندې، د خپلو زحمتونو باندې، د خپل دې باندې چې زه تفریح مفریح مې نه دی، ټول ورځ په کتاب لیکلو باندې اخته وم، نو فکر کوم چې زما دغه نقیصه چې لږ شاندې را پشوې ده یوازې علت په همدې شي باندې.
استاد، د هغه وخت د ادبي ماحول په اړه راته ووایه چې تاسو راغلی ځوان وای، لیکل مو کول، شاعري مو کوله، چیرته وای، څنګه لاړی، له چا سره مناسب درلودا، د غونډو په اړه راته ووایه.
زه عسکر وم، او عسکر ته اجازه نه وه چې په غونډو کې اشتراک وکړي، ولو که سیاسي هم نه وي. هغه وخت زه چې یو عسکر لپاره جزا دا وه که څوک اشتراک وکړي 5 کاله حبس ورکول کېږي. ما دغه حبسونه په ځان باندې منلي، مینا د دغه شي نه نیمه ډارېدلې. نو ما کو چې ما د لومړي ځل لپاره په مشاعرو کې چې دا مشاعرې په خپله د پښتونستان مشاعره به وه په خپله په راډیو کې په ځای کې د وسنی تعمیر کې افغاني کې نه دلته به ظاهرېدله. ما په خپل آواز په ژوندۍ توګه باندې دا کوو. نو بنا هلته زه د سپینګرو ډېر قدروم. نو بنا هغه خلکو چې زه نازولم او اوس چې دا خلک ګورم چې په سپینګرتو کې مې هېڅوک په قصه کې نه دي که نه نو لږ شانه متاثر کېږم. من ته زما عرض دا دی چې موږ ځوانان چې دي هغه باید د سپینګرو له قدر وکړي، احترام یې وکړي، ولو که اڅنګ یې مثلا که زما نه هر څوک مخکې زه به خوشحالېږم چې هغه زما نه مخکې، ځکه د وخت قضا ده. مګر د دې په خوا کې خو داسې کوي چې زما احترام ولري که نه.
استاد که آخر کې یو شعر راته ووایې.
دا شعر سلیم د شعر په اقتفا دی. سلیم خو البته زموږ په خبرې ډېر خوږ شوی شاعر و. زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، تورې تیرې کړه ماله خوب راځي، د بېلتانو له شوګیرو ستړی یم، د بېلتانو له شوګیرو ستړی یم، د وصال شپې کړه ماله خوب راځي، د خوږې مینې په لولو لولو کې، د خوږې مینې په لولو لولو کې تمې لحظې کړه ماله خوب راځي، زوزانو ډډی سوری کړي راته، زوزانو ډډی سوری کړي راته، لیچې پستې کړه ماله خوب راځي، تریخ انتظار مې خوب له سترګو وړی، تریخ انتظار مې خوب له سترګو وړی، پوره وعدې کړه ماله خوب راځي، د پلوشو په غېږ کې وامې چوه، د پلوشو په غېږ کې وامې چوه، ویښي وږمې کړه ماله خوب راځي، سبا ته تلونکی په اوږده سفر یم، سبا له تلونکی په اوږده سفر یم، لنډې کیسې کړه ماله خوب راځي، دا ستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، دا ستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، او تتې ډیوې کړه ماله خوب راځي، او تتې ډیوې کړه ماله خوب راځي.
ډېره مننه استاد.
تاسو نه هم مننه.
رادیو مجله له ازادي راډیو څخه اوري. انسان کله دومره په چا پورې وتړل شي چې فکر کوي که هغه یې په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي. په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي، خو په اوس وخت کې بیا ډېر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپله خوشحالي په ځان پورې وتړي نه په نورو پورې. د نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي یوه کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي.
پوری دروازه لیکوال نصیر احمد احمدی. اوه کراغله د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده. یو چا وویل، یو پښتنه انجلۍ په بیړه پورته وکتل. زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و. انجلۍ مخ ور واړاوه، پر سترګو یې لستوڼی تیر کړ. استاد د میز پر سر پنډ کتاب کېښود. انجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست. د تلیفون سکرین ته یې وکتل. په عکس کې یو ځوان خندل. استاد ور وویل، در باندې ګران دی؟ نجلۍ سرې سترګې ور واړولې، غری واخیسته. هو. او ته؟ نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه. وارخطا یې شاوخوا وکتل. د پوهنتون کتابخانه تشه وه. لرې یوې محصلې کتاب کوت. یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل. بیرته یې استاد ته مخ ور واړاوه. په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه. استاد وویل، له ګرانښته دې خبر کړی؟ نجلۍ په غریو کې وویل، هو خو راته ګوري لا نه، یوازې کله کله یوه خبره راته وکي، وخاندي، مخ رانه واړوي. استاد وویل، نه ارزي، هېرې که. د نجلۍ سر وځړېد. له وسه مې تېره ده، له خوب، خوراک، درس، کار او ژونده ایستلی یم. ذهن مې نارامه دی، شپه ورځ همدې عکس ته ګورم. غلی شوه، سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول. اوف یې کړ، لیونۍ کېږم. استاد سړه سا واخیسته، بی ویل، ته یوازې په خیال مینه یې، حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی. نشته. نجلۍ پورته وکتل. شته، هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم، پټ پټ ورته ګورم، ژاړم. استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښوایاوه. عکس ته یې وکتل. د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و، خندل یې. استاد وویل، دا نو نه سره کېږي، ته ژاړې؟ خدای خاندي. نجلۍ په حیرانی زاړه سړی ته کتل. استاد وویل، که ستا غونډې درپسې ژړلی و به موجود به و، خو اوس نشته. نجلی هماغه سه حیران سترګې ورته نیولې وی. استاد وویل د دې ځوان کوم خوې دې ډیر زبروی. نجلی غریو واخیسته. بے تفاوت دی، ارزښت نه راکوي، ماته وګوري نور نجونو ته ور وګرځي، خبرې ورسره کوي، خاندي، زړه مې وخوري. استاد وویل د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې، یوازې ستا له زوریدا خوند اخلي. دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي، ځان به ارزښت ورته ښکاري، فکر کوي چې یو څه یم، بل را پسې مړ دی خو هېڅ هم نه دي. غلی شو، وویل ځان ته اهمیت ورکړه، څه فایده؟ د دې ځوان په مینه کې به مړی خدای به خبر هم نه یي. هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي، چاته چې بې ارزښته یې له ژونده یې وباسه. وی ازمایه، ناممکنه نه ده، هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرید. نجلۍ چورت جوړه، بیا یې ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو: په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
درویش کال مخکی یعنی د 1300 ویال مریض کال د غوایی سور میاشتې پاتمه نیټه شاعر او لیکوال اسحاق ننګیال په پېښور کې د زړه د ناروغۍ له کبله لا دې نړۍ سترګې پټې کړې. دارواښات ننګیال د درویشتم تلین په مناسبت د هغه یو ښکلی او مشهور نظم در اورو. اخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پریږدا چې دا سپینې مرغۍ والوزي، لاړې شي جوړې جوړې، ګلونه شي ښکلې شي، ښایسته شي امیلونه شي، ښکلې شي ښایسته شي امیلونه شي. واخلي په وزرونو کې تنکی بچي، ومخي سینو کې ګلالي بچي، سپین سره مخو کې زرکنی بچی، پام کوا ماشه تګبتی ما وروړه. ایخ کاری آشنا درته سلام کوم، ایخ کاری آشنا درته سلام کوم، پریک دا چې دا شنو جلګو کې وځغلی پیغلی، د حسیو د دامان پلور واړوی پیکی، د شنا اسمان پلور وخاندی، راتاوی شی مستی وکڑی، ورغڑی نخری وکڑی، خوخی وکڑی، پام کوا ماشی تا گوتی ما وروڑا. ایخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پریږدا د غنچو په لمن پریوځي، زموږ د کلی باغ کې د سپرلی بلبل، زموږ د خمارونو شرابی بلبل، پریږدا چې په سرو مخوکو وبولي، زموږ د بام د پاسه د سپرلو سرود، بڼ ته د غوټیو د ښکالو سرود، ځمکې ته د وریځو بارانو سرود، پام کوا پام کوا ماشه تا گوتی ما وروڑا. ایخ کاری آشنا در ته سلام کوم، گور دا بی جب مرغان مولا، نچه کم وڑ بچه بی مور شی، تا هم گور پلاری او بچه لره، پیغل لور خایسته زوی گلاله لره، درد لری، ارزو لری، زړګی لری. نو ایخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پام کوا ماشه تا گوت مور وڑا پریک دا چې دا سپین مرغۍ والوزی لاړی شي جوړې جوړې ګلونه شي خکل شي خایسته شي امیلونه شي واخلی په وزرونو کې تنکی بچی او مخی سینو کې ګلالی بچی سپین سره مخو کې زرکنی بچی پام کوا ماشه تا گوته مور وڑا درنو اوریدونکو د دیونی ازادي راډیو مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Possessors of atomic power, this world is our shared village. Don't bring violence to it. Why break the silence in it? Please don't break the silence in it. Please don't break the silence in it.
دخپل هر سو ده واس په خاطر ژوند لتن نا سزا باور کوي د نوی ژوند د نوی فکر پټا د غلامۍ تصور مزنګوي مونږ خو غنو ل تصویر جوړو زمون دلا س قلم باور دوي زمون پکلي کې شرم جوړوي زمون پکلي شرم جوړوي زمون پکلي کې 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 شرم جوړوي
Just for your own greed and lust, don't punish innocent lives, children, mothers and wives. Don't give slavery to our liberal thoughts. We're drawing new dreams and hopes. Why are you snatching that pen from our hands, destroying our lands?
رنگو نور تکلا گان دنیا لگی لگی فضا کے مبدل وے داد گلونو ماشو مانو زانگو دسرو بادنو پڑیر ماوز روے داد نازنو ادا گانو نڑے دبد رنگی پدڑو ماہڑ وے زمون پکلی کے شرم جوڑ وے زمون پکلی کے شرم جوڑوے زمون پکلی کے شرم جوڑوے زمون پکلی کے
Don't pollute our colorful and beautiful world. We're filling the cradles of beautiful and innocent children with your explosives. This beautiful and stylish world of ours needs not to be stained by your filth. Needs not to be stained by your filth.